بي يو ستوديو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. کابل ته د طالبانو له راتګ وروسته دغه ښار ته لومړنۍ نړیواله سوداګریزه الوتکه راورسېده. افغانستان کې د ځنګلونو بې درېغه پرې کېدو ته اندېښنې ډېرې شوې.
بدبختانه ووایم چې سخت یاري چلیږي او د زموږ ښکلي نښتر او ونې د چپه کېدو په حال کې دي.
ملګري ملتونه نن په جنوا کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د لویې کچې غونډه جوړوي او کندهار کې سوداګر وایي د بانکونو تړلو یې کاروبار ټکنۍ کړی.
زموج د میوی نف نیم په نیم اولیږي، نو که تاسي اوس د دغه خلکو د پیسو غم ونه خوري دغه میوه به ټول موږ ته پاتې.
د غرمنۍ خبری خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو ته راوګرځو، احمد تکل سټوډیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. افغانستان ته د بسپنې د ټولولو لپاره د ملګرو ملتونو مهمه غونډه نن جوړیږي. د مساینک قراردادي چینایي شرکت وایي چې په مناسب وخت کې به د دې کان د استخراج چارې پیل کړي، او امریکا وایي د شمالي کوریا نویو راکټي ازموینو نړۍ ته ګواښ متوجه کړی. بشپړ خبرونه. ملګری ملتونه وایي هیله لري چې په جنیف کې په نننی نړیوال کانفرنس کې به افغانستان سره د مرستې لپاره له 600 میلیون ډالر زیاته بسپنه راټوله کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د اګست په 15مه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو او د طالبانو له واکمنېدو وروسته د بشري بحران خبرداری ورکړل شوی. ملګرو ملتونو او مرستندویو ټولنو ویلي چې وچکالۍ او د نغدو پیسو او خوراکي موادو کمښت په افغانستان کې مرستو ته د اړو کسانو شمیر نور هم زیات کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش تیره جمعه په یوه خبري غونډه کې ویل چې حتی د خپلو کارکوونکو د تنخواو پیسې لا نه لري. په نننی کانفرنس کې به د ګوتیرش په ګډون د دې سازمان جګپوړي چارواکي او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې رئیس پیتر موریر او همدارس د جرمنی د بهرنیو چارو د وزیر هایکوماس په ګډون د لسګونه هیوادونو استازي ګډون وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر نن سهار کابل ته ورسید. فلیپو ګراندې پر ټویټر لیکلی چې د دې سفر په ترڅ کې به په افغانستان کې دننه د 3.5 میلیونه بې ځایه شویو وګړو بشري اړتیاوې وارزوي. هغه زیاتوي چې د ملګرو ملتونو غیر حکومتي مؤسسو او د بشري مرستو د ټولو هغو ټولنو د کارکوونکو منندوی دی چې په افغانستان کې د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره هلې ځلې کوي. ښاغلی ګراندې د تېرې جمعې په ورځ په ترکیه کې ویلي و چې په افغانستان کې له میلیونونه بې ځایه شویو خلکو سره د مرستې لپاره له طالبانو سره خبرې کوي. کابل ته نن لومړنی مسافر وړونکې تجارتي الوتنه د پاکستان د پی آی ای شرکت لخوا له اسلام آباد پیل شوه. د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت پی آی ای ویاند نن دا خبر ورکړ. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې تر اوسه پوره روښانه نه ده چې دا عادي تجارتي الوتنه ده او که چارتر تجارتي الوتنه، خو پی آی ای ویلي دي چې الوتکه به یې اسلام آباد ته د ستنېدو پر مهال هغه کسان بوزي چې د سفر قانوني اسناد ولري. له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو او د طالبانو له واکمنېدو وروسته پی آی ای لومړنی هوایي شرکت دی چې کابل ته تجارتي الوتنې پیلوي. امریکا د هغو روزل شویو افغان پیلوټانو د ایستلو بهیر پیل کړی چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو مخکې له خپلو کورنیو سره ازبکستان ته تښتېدلي وو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبر ورکړی چې دا پیلوټان او د هغوی کورنۍ چې شمیر یې 515 کسانو ته رسیږي په لومړي ګام کې په متحده عربي اماراتو کې د امریکا یوې پوځي اډې ته بیول کیږي. یو پیلوټ د خپل هویت د نه ښودلو په شرط رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي چې متحده عربي اماراتو ته د دوی د بیولو بهیر پرون یکشنبه پیل شو. وال ستریت ژورنال ورځپاڼې د شنبه په ورځ وویل له ازبکستانه د پیلوټانو او د هغو د کورنیو د ایستلو لپاره یوه موافقه تیرونی د بایدن د ادارې او د ازبکستان ترمنځ وشوه. دا پیلوټان او کورنۍ تیره میاشت وروسته له دې چې کابل طالبانو ونیو په پوځي الوتکو کې ازبکستان ته ولاړل. د جیانګ زی په نوم د چین د مسو د استخراج شرکت نن اعلان وکړ چې د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او په مناسب وخت کې به د مس عینک د مسو د کان د استخراج پروژه عملي کړي. د دې شرکت مشر ژینګ ګاو کینګ نن په یوه آنلاین غونډه کې دا خبره وکړه. دی او د ام سی سی په نوم یو بل شرکت په 2008 کال کې د 150 کلونو په مخه د مس عینک کان د استخراج تړون ترلاسه کړی و. اټکل کېږي چې د دې کان د مس زیرمه له 11 میلیون ټنو زیاته ده. دا تړون کلونه مخکې د حامد کرزي د ولسمشرۍ پر مهال د افغان حکومت او د دې دوو چینایي کمپنیو لاسلیک کړی و. خو د مخکېني ولسمشر اشرف غني د حکومت پر مهال چین د ناامنیو له کبله له دې پروژې څخه په شا شو. او د امریکا پوځ وایي چې په تیرو دوو ورځو کې د شمالي کوریا راکټي ازموینو د دې هیواد ګاونډیان او له هغې هاخوا نورو هیوادونو ته ګواښ متوجه کړی. د امریکا د پاوز د هند پاسیفیک قمندانۍ په یو بیان کې ویلي د شمالي کوریا دا فعالیتونه ښیي چې دا هیواد خپل پوځي پروګرام ته پراختیا ورکوي او په دې توګه خپل ګاونډیان او نړیواله ټولنه ګواښي. شمالي کوریا ویلي چې په تیرو دوو ورځو کې د کروز میزایلونو بریالۍ ازموینې ترسره کړي او د 1.5 زره کیلومتره په واټن هدفونه یې ویشتلي دي. پیونګیانګ دا ډول توغندي مهمې ستراتیژیکې وسلې بولي او وایي له دې سره د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون هغه غوښتنه پوره شوه چې د دې هیواد د پوځي وړتیا پر لا پیاوړتیا ټینګار کوي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ پته یې د ازادي راډیو .com. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، کابل ته د طالبانو له راتګ وروسته دغه ښار ته لومړنۍ سوداګریزه الوتکه راغله. دا د پاکستان د هوایي چلند PIA الوتکه ده چې نن سهار د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې کېناسته. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو یو پلاوی هم نن سهار په یو بله ځانګړې الوتکه کې کابل ته رسیدلی دی. همکار مو اجمل اند پرمختګونه تعقیب کړي دي. ان صاحب، اوریدونکو ته وایي چې دغه الوتکه په کومو شرایطو راغلې؟ آیا لومړنۍ نړیواله سوداګریز الوتکه یې بللی شو؟
بله، همداسې ښکاري لودین صاحب چې کابل ته لاغې وروسته چې 13 میاشت طالبان واک ته ورسېدل، لومړنۍ نړیواله سوداګریزه الوتنه رسېدلې ده، یا لومړنۍ کمرشل الوتنه رسېدلې ده. دا الوتنه د پاکستان په هوایی شرکت یا PIA پورې اړوند ده. وروسته له هغې چې د کابل هوایی ډګر بهرنیو ځواکونو پریښود او تقریبا 160 زره کسان یې وایستل، د کابل هوایی ډګر په دغه کړکیچ کې په ډیر شدت سره زیانمن شو. تخنیکي برخې، انتظارګاوې، خونی وسایل دا ټول ویجاړ شول او له منځه ولاړل. له هغې وروسته طالبانو هڅه وکړله د قطر او ځینو نورو هیوادونو په مرسته او ملاتړ باندې دغه هوایی ډګر بیرته فعال کړي، او په وروستیو څو ورځو کې موږ د ځینو نورو الوتنو هم چې سوداګریزې الوتنې نه وي خو یا مرستندوی الوتنې وي یا کمرشل وبخې چارټر شوي یا کرایه شوي الوتنې وي دا وي، خو نن د PIA د شرکت لومړنۍ کمرشل یا سوداګریزه الوتنه دغلته رسیدلې ده. د فرانسې د خبری اژانس یو خبریال چې په اسلام آباد کې اسلام آباد نه کابل ته د PIA په دغه الوتنه کې سپورو، دی وایي چې په دغه الوتکه کې له اسلام آباد نه کابل ته لږ تر لږه 10 کسان سپاره وو چې زیاتره یې د الوتکې عمله وه او کابل ته راغلل. دا پروازونو بیرته پایل دی طالبانو لپاره ډیر مهم په دې خاطر باندې ګڼل کیږي چې طالبانو بیا بیا شمنه کړې ده چې افغانستان نه به د خلکو آزاد تګ راتګ ته اجازه ورکړي، او دا هغه څه دي چې نړیواله ټولنه یې ترې تمه لري. د پاکستان د هوایی شرکت یا PIA یو ویاند له قوله د رویټرز خبری اژانس دا تایید کړی ده چې د دوی لومړنۍ سوداګریزه الوتنه کابل ته رسیدلې ده. د فرانسې خبری اژانس ویلي دي چې لږ تر لږه 100 سپرلیو چې زیاتره یې د نړیوالو ادارو لکه نړیوال بانک او نور ادارو کارکونکي و دا په کابل کې دی الوتکې ته پته مو چې بیرته اسلام آباد ته یوسي. رویټرز خبری اژانس بیا هم دا سوال کړی دی چې دغه الوتنه خو تللې ده چې د پیایي اړوند الوتنه ده، خو تر اوسه پورې دا نه دی کټګوري شوی چې آیا دغه الوتنې ته سوداګریزه یا کمرشل الوتنه وویل شي او کنه کرایه شوی یا چارټر ورته وویل شي. یعنی دا پوښتنه لام شته، خو یو شی چې دی ادارې ویلی دی هغه دا دی چې هغه خلک چې د سفر قانوني اسناد ولري کولی شي چې په دې الوتکه کې بیرته اسلام آباد ته سفر وکړي. داسې تمې ښودل شوي دي چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ به دا الوتنې دوام وکړي، او همدارنګه له دې سره دا هیله مندۍ هم شته چې یو شمېر نور پروازونه او الوتنې چې له دوبۍ او ځینو نورو هیوادونو افغانستان ته کېدلې هغه به ورو ورو پیل شي.
ډېر مننه همکار مو اجملان و چې کابل ته د لومړنۍ سوداګریزې الوتکې د رسیدو حال درکوو. د الوتکه داسې مهال رسیږي چې نن سهار په یوې بلې ځانګړې الوتکه کې د ملګرو ملتونو یو پلاوی کابل ته رسیدلی دی. په دې پلاوي کې د UNHCR یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مشر هم شامل دی. فلیپو ګراندي ویلي چې دوی افغانستان ته راغلي تر څو وارزوي چې له 3.5 میلیونه بې ځایه شوو کډوالو سره څنګه بیړنۍ مرستې وکړي. نن د ملګرو ملتونو سازمان د سویس په مرکز جنوا کې هم د افغانستان په اړه ځانګړې غونډه جوړوي. د لوی کچې دا غونډه د افغانستان په وخت مازدیګر مهال پیلېږي. تفصیل یې تر یوې لنډې خبرتیا وروسته اورېدلی شئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د نننې غونډې مشري د دې سازمان عمومي منشي انټونی ګوتریش کوي. دا غونډه چې ګډونوالې د همدې سازمان د غړو هیوادونو وزیران دي په جنوا کې د افغانستان په وخت د مازدیګر په 4:30 بجو پیلېږي او 3 ساعته دوام کوي. غونډه کې پر دې خبرې کېږي چې د بېوزله افغانانو د لاسنیوي لپاره څنګه سملاسي مرسته وشي. تر اوسه د غونډې د څرنګوالي ډېر جزئیات نه دي خپاره شوي، خو برخوال به یې مخامخ جنوا کې سره جرګه کېږي او د آنلاین ګډون اسانتیاوې هم پکې په پام کې نیول شوي دي. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو له راتګ مخکې نیمایي وګړو چې 18 میلیونه کېږي مرستو ته اړتیا درلوده. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د طالبانو د راتګ پر مهال جګړو او بې ځایه کېدنو دا اړتیا نوره هم ډېره کړې ده. د سازمان ویلي یوازې د همدې 2021 کال له پایله تر اوسه څه باندې 15,50,000 کسان له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش له دې غونډې مخکې ویلي چې افغانستان له یو بشري ناورین سره مخامخ دی او د ملګرو ملتونو وجهي صندوق IMF ته په کار ده چې هغه شاوخوا 440 میلیونه ډالر چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو راهیسې کنګل کړي استثنایي آزاد کړي یا یې افغانستان ته د ورکولو لپاره میکانیزمونه جوړ کړي. په همدې حال کې د سره صلیب نړیوالو کمیټې مشر پیټر ماورر ویلي د طالبانو مشرتابه ډاډ ورکړی چې افغانستان کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکولی شي. ماورر چې تیره اونۍ په 3 ورځني سفر افغانستان ته تللی د سویس لی ماتین ورځپاڼې ته ویلي سفر یې له لاسته راوړنو ډک و. ماورر په کابل، کندهار او لشکرګاه کې له خپلو همکارانو سره کتلي او ویلي دي افغانستان کې د پخوانیو 2 میاشتو پرتله امنیت هم ډاډمن شوی دی. نوموړي زیاته کړې له هغو عامو افغانانو سره چې د خبرې کړي ورته ویلي چې د یوې اوږدې جګړې د پای ته رسېدو هیلې ورته پیدا شوې دي. ملګری ملتونه او سره صلیب کمیټه داسې مهال له افغانانو سره د مرستو په لارو چارو خبرې کوي چې طالبانو مرستندویه موسسو او ادارو ته د امنیت د ټینګښت او خوندیتوب ډاډ ورکړی دی. اوریدونکو وړاندې درته په خبرونه کې نور په زړه پورې راپورونه هم لرو. دا به هم واوري چې په افغانستان کې خصوصا په کونړ او نورستان کې د ځنګلونو بې دریغه وهل روان دي. د چاري د چاپیریال ساتنې متخصصین اندېښمن کړي دي. دا وروسته راځي خو اوس راځي چې د ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
ملګری ملتونه هیله مند چې د جنوا په کنفرانس کې چې نن جوړیږي له افغانستان سره څه باندې 600 میلیونه ډالر بسپنه راټوله کړي. له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر کابل د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په دې هیواد کې د یو بشري بحران خبرداری ورکړل شوی. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو له راتګ مخکې نیمایي وګړو چې 300 میلیونه کېږي مرستو ته اړتیا درلوده. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د طالبانو د راتګ پر مهال جګړو او بې ځایه کېدو د اړتیا نوره هم ډېره کړې ده. د ملګرو ملتونو چارواکو او مرستندویو ټولنو خبرداری ورکړی چې په دې هیواد کې وچکالۍ او د نغدو پیسو او خوراکي موادو کمښت مرستو ته د اړو کسانو شمیر لا زیات کړی. په افغانستان کې د لویدیځ پلوي حکومت له ړنګېدو او د طالبانو د چټکې بریا په نتیجه کې له دغه هیواد سره د نړیوالو د میلیاردونو ډالرو د مرستې ناڅاپي بندېدو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر پروګرامونو فشارونه لا زیات کړي دي. ټاکل شوی چې افغانستان لپاره د بسپنې راټولولو په نننۍ کنفرانس کې به د ګوتیرش په ګډون د دې سازمان جګپوړي چارواکي او د سره صلیب نړیوالې کمیټې رئیس پیټر موریر او د شان د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر هایکو ماس په ګډون د لسګونو هیوادونو استازي ګډون وکړي. په افغانستان کې د صرافانو سراسري ټولنه وایي د بانکونو لخوا د پیسو محدودیت دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. په کابل کې د شهزاده سرای د صرافانو سراسري ټولنې مرستیال حاجي دادګل نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان بانک له ژمنو سره سره د دوی ستونزه پر ځای پاتې ده او لا نه ده هواره شوې. نوموړي وویل چې د افغانستان بانک ژمنه کړې وه چې په یو میکانیزم کار کوي څو د صرافانو ستونزه هواره شي، خو په خبره یې د څو اونیو په تېرېدو سره لا هم دا ستونزه پر ځای ده. نوموړي وویل چې د افغانستان بانک خصوصي بانکونو ته لارښوونه کړې وه چې 15% له ډالري اکاونټونو او 40% له افغاني اکاونټونو اجرا شي، خو هغه هم نه ده عملي شوی. حاجي دادګل وایي دغه حالت د صرافانو کارونه له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 99 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 114 افغانۍ، یو سعودي ریال 22 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1508 افغانۍ.
سموکاګل ازادي رادیو نه اوري تاسو غرمنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان په ختیځ کې د زنګلونو د پریکول او د نخترو د قاچاق په اړه اندېښنې مخ په زیاتې دودي. تازه د چاپریال ساتنې ملي ادارې یو ویډیو خپره کړې چې پکې ښکاري د نورستان مرکز پارون ته نږدې په یو زنګل کې د نخترو ونې بې درېغه پرې کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
بد وختانه وایم چې سخت یاري چلیږي او د زموږ ښکلي نختر ونې د چپه کېدو په حال کې دي.
دا د پکتیا د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې رئیس بهیر ګل صابری غږ دی چې وایي د نورستان پارون ته نږدې په ډېره بېرحمۍ د طبیعي ځنګلونو پرې کېدل روان دي. هغه په دې ویډیو کې وایي دا سیمه ملي پارک اعلان شوې، خو د ماشیني یا برقي ارو په وسیله د نخترو ونې پرې کېږي. بهیر ګل صابری ازادي راډیو ته وویل د خپل ملګرو سره یې له نورستان لیدنه کوله چې مرکز پارون ته نږدې د طبیعي ځنګلونو په پرې کېدو ورپېښ شو.
تقریبا 200 مزل دی په غره کې چې هغه ساحې ته موږ ځو. نو کله چې موږ په لاره کې پیاده وو نو ډېره ساحې ته نږدې په یو ساحه کې ما د ماشیني ارو یا د برقي ارو آوازونه واورېدل. نو کوشش به ډېر وکړ چې هلته خلک پیدا کړم. هغه
خغلی صابری د طبیعي ځنګلونو پرې کول د زورواکو او مافیایي کړیو کار بولي او له طالبانو غواړي چې مخه ونیسي. په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ سره سم په ټولنیزو رسنیو کې په ډېر شمېر ویډیوګانې خپرې شوې چې ښایي له کونړ، پکتیا او نورو سیمو پاکستان ته د چاتراشو قاچاق کیږي. راپور نوای طالبانو په کونړ کې له پاکستان سره د ډیورن پرګرخه د نواپاس لار هم پرانستی. اوس اندېښنه پر دې ده چې د دې لارې پرانسته به پاکستان ته د چاتراشو قاچاق ډیر اسانه کړي. د نورستان مخکینی والی حافظ عبدالقیوم هم په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی په وروستیو ورځو کې له نورستان او کونړ په بیرحمانه ډول د ځنګلونو د پرې کېدو خبر ورکړل شوی. هغه هیله ښودلی چې مسؤولان د دې چارو مخنیوی او عاملانو ته سزا ورکړي. خو طالبان بیا وایي د ځنګلونو د پیکېدو او د چاتراشو د قاچاق په اړه جدي پلټنه کوي. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل له مسؤولو چارواکو د پیښې په اړه پلټنه کوي او وروسته به یې جزئیات شریک کړي. د طالبانو د واکمنۍ وړاندې هم د افغانستان له ختیځ د ځنګلونو د وهلو او د چاتراشو د قاچاق راپورونه خپرېدل. تر دې چې له افغانستانه د وتلي جمهور رئیس غني په مشرۍ مخینی حکومت په دې برخه کې سخت دریس خپل کړ او دا ډول خپل سره یې منع کړي. هغه مهال هم مسؤولانو د ځنګلونو وهل او د چاتراشو قاچاق د زورواکو او سیمه ییزې مافیا کار باله. خدا چې طالبان به د دې خپل سره یې مخه ونیسي او له عاملانو سره به یې څه ډول چلند وکړي لا یې ځواب روښانه نه دی. د افغانستان په ختیځ کې کونړ او نورستان او ترخوا د ننګرهار یو شمېر ولسوالۍ په طبیعي ځنګلونو پوښلي غرونه لري چې ملي شتمني ګڼل کېږي، خو تیرو شلو کلونو کې د دې ځنګلونو پرې کول او د نښترو قاچاق یې دا شتمني د نابودۍ له ګواښ سره مخ کړې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوریدونکو وړاندې درته په دویمه نیمایي کې اونیز بحث لرو. په ژوندۍ بڼه درته وړاندې کیږي. په دې پکې خبرې کوو چې په افغانستان کې د سولې د بین الافغاني خبرو یو کال پوره شو، ولې دا خبرې کامیابه نه شوې؟ که دا خبرې کامیابه شوې وای، اوسنی وضعیت به له هغه وضعیت سره څه تفاوت درلود؟ دا بحث راسره واورئ. میلمانه هم ورته رابلل شوي دي. د کندهار سوداګر وایي د افغانستان بانک دی د دوی بانکي حسابونه ژر تر ژره خلاص کړي ترڅو دوی خپلو سوداګریزو چارو ته دوام ورکړي. دوی وایي چې اوسنی وضعیت یې کاروبار ټکنی کړی. تفصیل یې په دې راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ سره مهاله په ټول هیواد کې دولتي او خصوصي بانکونو خپل فعالیتونه ودرول، خو د تیرې یوې اونۍ راهیسې یو شمېر خصوصي بانکونو د یوه طرزالعمل په اساس خپل فعالیتونه پیل کړي. د دغه طرزالعمل په اساس خلک کولی سي د یوې اونۍ په جریان کې $200 او 60,000 افغانۍ ترلاسه کړي، خو د کندهار سوداګر وایي دغه چاره د سوداګرو لپاره د اړتیا وړ پیسې نسي برابرولای. د کندهار سوداګرو په یوه غونډه کې د افغانستان بانک له مسؤلانو وغوښتل چې د دوی تجارتي بانکي حسابونه دې پرانیستل سي. د قاری ګل محمد په نوم یو سوداګر وایي د بانکي حسابونو د تړل کېدو له امله د فابریکو مسؤلان د خپلو کارکوونکو تنخواګانې نسي ورکولای.
کچیر دغه بانکونه یا امارت اسلامی مشرتابه زموږ و میوه ته زموږ و پیسو ته نظر ثانی ونه کی او پس نظر ته ونه ګوري زموږ دبل میاشت پون لاړه شي کال مګر دبل لاړي. نو چې زموږ کال د تجارت نه دبل لاړي، زراعت مو سره لاړي، صنعت مو سره لاړي. نو تجارت چې دی هغه د ملت زړه دی. زموږ پیسې کچیر دی مشه نه کرا په دی او ته کې په ګرته کې بانکونه نه کرا وسم کڅوک ایاتان غواړي زموږ سره لاړ شي. پاکستان ته اره ورځ په پیسو باندې د مزرانو د تجارانو سره جنگ دی. لاس څنګه د جنگونه کیږي؟ خلک بازار کې د سارو سامانو راوړي، خصيه په نغدو په نغدو پیسې نشته. په پوري وکي هغه زور پر وایي نه نو وکي نه زور د مټر د کیر پیسې تجاران نه لري.
د اجی عبد الله حد پنوم د وچ میوه یو سوداګر وایي لتیری وی میاشت راځي دوی نس کولای چې خپل پیسې هیواته را انتقال کړي او یا هم له هیواده بهر د صادراتو لپاره ولېږي.
نو موږ ته د تیر یوې میاشت څخه موږ نشو کولای چې خپل پیسې افغانستان ته را انتقال کړو، رای وړو او د خپل پیسو څخه کار واخو. موږ میوه استولې دي په خارجي ممالکو کې، هلته مو خرڅ کړې دي یا مو هلته پرتې دي. نو پیسې مو هلته پاتې دي ځکه چې د حالات په وجه باندې موږ خپلې پیسې نشو را انتقالولای. او کمی پیسې چې مو را انتقال کړې دي افغانستان ته راغلي دي په د خصوصي بانکو کې پرتې دي، یعنی تقریبا په میلیونو ډالر دی.
د بشیر پیمان په نوم یو بل سوداګر په بهر کې د افغانستان کنګل سو پیسو ته په اشاره وویل چې دا ډول پیسې پر سوداګری به داغیز کوي او سوداګر دې تاړ کوي چې په کور دننه له پانګونی لاس واخلي.
زما د امارت د مسولینو څخه غوښتنه ده چې هغه پیسې چې په خارجي بانکونو کې زموږ نه اشاره و میلیارډ ډالر سرمایه د افغانستان کنګل ده، هغه باید سیمه د هیوادونو په مرسته باندې چې هغه اقتصادي هیوادونه دي، مثال په هغه کې ډیر رول چاینا چین لري، په هغه کې روسیا او پاکستان او ایران دا بعض همسایه ملکونه ډیر رول لري چې د هغو په همکاریو په همغږۍ باندې باید د زموږ سرمایه رایله شي. که چیرې رایله نه شي دلته فقر راځي په وجود باندې او دلته د سرمایه فرار په وجود باندې راځي.
د اجی محمد داود په نوم یو بل سوداګر وړاندیز کوي که بانکونه خپل فعالیت په بشپړ توګه پیل کړي نو ډیری هغه سوداګر چې خپل شتمنۍ د ورستوي تحولاتو مخکې رایستلې بیرته بانکونو ته داخلې کړي او په دې توګه به په بانکونو کې د پیسو د کموالي ستونزه حل شي.
د سوداګر تجاران ستا چې د $200,000 سرمایه او په داره شو په داده کې $1,000,000 وویست کور یې شي. اوس کور د ده لپاره یو دا مشکل دی دا وام ورسره ستا چې اورک نه سي یا بل نه سي او که بانکو ته ورکې له بانکه بیا راایستلی نه سي. نو تاسو د بانکو ته اجازه ورکې تاسو پیسې ورشروع کې زه هم ستاسو ته به دونه پیسې نه وباسي لکه بیرته چې تجاران چې دا په کورو کې ایښی دي دا بیرته بانکو ته ورکړي او بیرته بیا جمع کېږي خصوصي بانکونه یې بیرته ستاسو ته رېږدي. اوس زه تاجر یم څه خویرات کړی نه سم پیسې څنګه ور واستوم. هغه ما ته وایي که چې بانک ور واچوله زه نه غواړم ما ته یې نغد راوړه کېږي زه د کندهار ته څنګه پیسې وارم کابل ته څنګه ورن کابل مزار ته څنګه ورن.
د کندهار د سوداګری خونی مشر اجی نصر الله زهیر د سوداګرو یا د ستونزو ته په اشاره د افغانستان بانک له مسولانو وغوښتل چې د سوداګرو بانکي حسابونه دي ژر تر ژره خلاص کړي ترڅو دوی خپلو سوداګریزو چارو ته دوام ورکړي. د ښاغلي زهیر په وینا په افغانستان کې صادرات او واردات واړه په ټپه درېدلي چې ورسره په ښارونو کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړې سوي او خلک د قحطۍ سره مخ سوي.
زموږ د میوې نرخ نیم په نیم اولیږي نو که تاسو اوس د دغه خلکو د پیسو غم ونه خوري دغه میوه به ټول موږ ته پاتې بزاز به موږ تاواني تاجر به موږ تاواني زمیندار به موږ تاواني. نو په دې مطالعه موږ ستاسو صدا غوښتنه کوو چې په دغه نوې اوته کې دغه د پیسو پروګرام په هر رقم چې کېږي که موږ ته واس موږ مرکز ته پسې ځو که ته یې په خپله به درې واره د ورځې خبرې ورسره کوي چې دا خلک د داسې مشکلاتو سره مخامخ دي.
په کندهار کې د افغانستان بانک مرستیال محمد نعیم اکبري د سوداګرو د دغه ستونزو لاورېدو وروسته وویل چې په راتلونکي اونۍ کې به د دې بانک د نوي پالیسۍ پر اساس د سوداګرو ټول ډالري بانکي حسابونه د فیصدۍ له مخې له دوی سره شریک کړل سي.
د افغانستان بانک د نوي پروسیجر چې هغه په فیصدۍ باندې ټاکل شوی دی او انشاءالله هغه په اینده هفته کې ستاسو سره شریک کړو او بانکونو ته هم زموږ د خواست څخه دغه هدایت شوی دی چې صرافانو ته او زما په خیال چې تجاران هم پکې شریک دي د هغوی اکاونټونو ته د همغه کټګوري په اساس باندې ډالر او افغاني هغه کې د افغانستان بانک د نماینده په توګه باندې تاسو ته ټولو ته د ډاډ در کوم چې د پیسو کمبود موږ نه لرو. هر څومره پیسې چې وي هغه ستاسو دی دلته انشاءالله هغه ټولو ته موږ ورکولی شو.
په افغانستان کې د بانکونو ټکنی حالت د سوداګرو ترڅنګ عام افغانان هم له اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي. بیروزګاری او رستربلی د خوراکي او غیر خوراکي توکو د نرخونو لوړوالی د خلکو اندېښنې نوري هم زیاتې کړي.
د بانکونو تړل کېدو په کابل کې هم ستونزې پیدا کړي. دا ځل د کابل ښاریان د بانکونو له تړل کېدو سره دې ته اندېښنه لري چې په خپل وخت د برېښنا بیلونو د نه ورکولو له امله جریمانه شي. د برېښنا پیرودونکي وایي په دې اړه باید مسؤل چارواکي خپل دریز روښانه کړي.
په داسې حال کې چې د افغانستان برېښنا شرکت له خپلو پیرودونکو غوښتنه کړې چې په خپل وخت د برېښنا بل تحویل کړي خو په بانکونو کې تر دې دمه دې کار ته زمینه نه ده برابره شوې. د برښنا شرکت ویلي ک خلک په خپل وخت برښنا بل تحویل نکړي دوی به یې جریمه کړي. د کابل ښار اوسیدونکو الیاس وایي
بل برق ما پرداخت نکده متاسفانه
د برښنا بل مونږ دی ورکړی. یو میاشت کیږي بانکونه تړلې دي له دې سربېره اقتصاد خراب دی پیسې نشته. له بده مرغه چې د برښنا شرکت جریمه هم لوړه شوی. له طالبانو غواړو چې بانکونه خلاص کړي او جریمه باید خلکو ته معاف شي.
په پروان ولایت کې د برښنا بل پیرودونکو سهراب وایي د کار نشتون او د دفترونو تړل کېدو له امله نشي کولی د برښنا لګښت ورکړي او شته پیسې په بانک کې بندي دي.
مشکلات بانک بسیار زیات شوه.
د بانک او برښنا ستونزې ډېرې زیاتې شوې. پیسې نشته چې د برښنا بل ورکړو. فقر ډېر زیات شوی دی. نه پوهېږم له دې ژوند سره څه وکړو. ټول وږي دي. یو بل ته قرض هم نه ورکوي ځکه شرایط خراب دي. د شپې ورځ ډوډۍ نشته. اوس حیران یو چې د برښنا بل پیسې له کومه ورکړو.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي هارون بیا وایي چې د برښنا بل راغلی خو تر اوسه یې نه دی تحویل کړی.
هماراتو د حکومت څخه مونږ دا هیله کوو چې زر تر زره دغه بانکونه خلاص کړي او د خلکو په مشکلاتو ته رسیدګي وسي ځکه چې د افغانستان خلک ډیر بیچاره او ډیر مظلوم خلک دي. چې دغه بانکونه خلاص کړي او دغه جریمه سي راځي یا په دا بله میاشت جریمه راځي دغه جریمه دې معاف کړي ځکه چې دا خلک ډیر غریب خلک دي او ډیر ناچاره دي. دوی پیسې له کومه کوي؟
د یادونې وړ ده چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو مخکې به د برېښنا پیرودونکو خپل د برېښنا بیلونه د بانکونو له لارې په خپل وخت تحویلول، خو اوس چې ډیری بانکونه تړلي او خدمتونه محدود شوي دي، دا چاره هم له ستونزو سره مخ شوې ده. د برېښنا شرکت اصولو له مخې که پیرودونکي په وخت د برېښنا بیل ورنه کړي، په بلې میاشت کې به جریمه کیږي. په دې اړه مو هڅه وکړه چې د طالبانو برېښنا شرکت نظر هم ترلاسه کړو، خو بریالي نشوو.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.